نخورده بدنامم، می نخورده بدنامم. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې مهم مطالب خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي، او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سبا موسکو ته ولاړ شي. دا به د صدر اعظم په توګه د هغې وروستی سفر وي. پوره خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тероса па Афганистан банди бешпар контрол не лери. Де панчир де вазият па ала рапоруна шта. Черта че де мрастиал улесмешер Амрула Сали ау Ахмед Масуд па мешре де мкаумет звакуна ус мутамарки зади.
Афганистана господина Салиха и Ахмеда Масуда.
هغه بیا په عین حال کې د یوه استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شموله ډیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې د یوازینی ځای دی چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د راپورونو له مخې د افغان پوځ په تیره بیا کومانډو ځواکونه یو شمېر قمانداران او غړي هم چې طالبانو ته نه دي تسلیم شوي پنجشیر ته تللي دي. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستانه خپل ټول خلک راایستلي دي. دا خبره د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش پرون یو کانفرنس ته وکړه. د ژغورنی عملیات سرته ورسېدل، په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم. د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو پروازونو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي او د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي. د چک پوځ هم په یو ټویټري بیان کې لیکلي: زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوې او اوس خوندي دي. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون هم د هیواد د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرلهپسې دویمه ورځ هم مظاهرې وشوې. رپورټونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربېره د مظاهرهچانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو پرون پیغام کې ویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي، او د دوی په خبره د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دی ووایي. په داسې حال کې چې کاروبارونه د بیا پرانیستو په حال کې دي، د پلازمینې په لارو او کوڅو کې تر ډیره آرامي ده. وسلوال طالبان په کابل کې پلي او په ګاډو کې ګرځي. البته بانکونه او حکومتي دفترونه تر اوسه بند پاتې دي. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول. 19 کلن انوري د اګست پر 16 تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک په 43 جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نوموړي مړینې تایید کړې، خو د انوري د مړینې څرنګوالي په اړه ضد او نقیض رپورټونه دي. ځینې رپورټونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومړ. ځینې نور بیا وایي د هغه د وجود برخې د الوتک د ټایر په برخه کې موندل شوي. د انوري په مړینې باندې ګڼو خلکو په خوا له رسنیو سختې خواشینی ښودلې. د امریکا هوایي ځواک د هغه پرواز په اړه پلټنې کوي چې پکې افغان ملکي وګړو د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته له هیواده د تیښتې په موخه په 43 الوتکې پورې د نښلېدو هڅه وکړه. په هغه الوتکه کې شاوخوا 640 افغان او امریکایي ملکي وګړي سپارول، او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې پرواز وکړ. هغه مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ننوتي افغانان د الوتکې شاوخوا ورغون شوي ول. 43 الوتکه چې په خطر کې ښکته شوه د ټایر په ځای کې د انساني وجود برخې وموندل شوې. ازادي راډیو ته غواګیاست. هندي رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د زندیدو له کابله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیې لوړې شوې. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه د ښار ته راوړل کېدې بیې له 30 تر 50 سلنې پورې لوړه شوې چې په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډېره زیاته شوې. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د رواني اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویل ایران د خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تیترافلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تمدا سبا موسکو ته سفر وکړي. دا به د صدر اعظم په توګه موسکو ته د مرکل وروستی سفر وي، ځکه چې مرکل د جرمني له سیاسته استعفا کوي او واک بل صدر اعظم ته سپارل کیږي د انتخاباتو څخه وروسته. د جرمني د صدارت د معلوماتو لمخې تمه ده چې اغلی مرکل به د روسیې له ولسم شر ولادیمیر پوتین سره په دوه اړخیزو اړیکو له کووید 19 سره د مبارزې په لارو چارو، همدارنګه په نړیوالو بحرانونو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او د اوکراین د جګړې د سوله ییز حل لارې په اړه باندې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه لوري د نورد سټریم 2 د ګازو د نل لیکې په اړه باندې هم خبرې وکړي چې د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم پام وکړئ د دغه پروگرام البته چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، خو لومړی دوه درې راپورونه ته د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګند شوې چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سند کې دا هم ویل شوې چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړو د نیولو لپاره تلاشي پیل کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښ د ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی، وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنهښ شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارس د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستي جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایی رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهښ کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. دې دغه راز وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یک شنبه لورځ چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي. ازادي رادیو ته غواګاست په 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس ورزو کابل ته. په کابل کې د خلکو وضعیت څنګه ده په دې اړه باندې به تاسو ته راپور ولرو. البته د کابل خاریان وایي چې لا هم دوی عادي ژوند ته نه دي ګرځېدلي ځکه چې د دوی په خبره باندې ښارونه بانکونه تړلي دي او د دوی کارونه هم اغیزمن شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په بخښنې سره چې د یوې ستونزې له امله د کابل رپورټ لږ په ځنډ باندې چمتو شوی اوس پام وکړئ د کابل د ښاریانو د اندېښنو په اړه باندې جوړ شوي راپور ته.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زیږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنونکی ښیي.
د ولزنا وروره سه مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته. جنگ او بدبختي ډیره شوې ده. مارکیټونه تړلي دي. نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږه ورو نه څه کولای شي. دغه مشکلاتونه د ژوند څوک مبارزه ورسره کوي.
د دې ښار بل اوسیدونکی فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوښي ښیي خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی.
امنیت فلحال کابل کې ښه ده او خلک نگرانی لري د دې لپاره چې زمونږ د مملکت صحیح مشخصه نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص شي انشاءالله به خلک کولی شي چې دغه تشویش ونې کړي.
د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیوه او خپل جنګیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوې تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواوو سره د ښو سوداګریزو اړیکو لپاره ژمن دی. دغې ډلې له دې وړاندې هم په خپلو اعلامیو کې ویلي و چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خبرو شویو راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټر اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم د کرکټ په اړه یو مفصل راپور لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکې میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي خو شنونکي وایي تر هغو چې د هغه هیواد سیاسي وضعیت نه وي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نه شي ویل کېدی. په دې اړه اسرار العالم مومند بشپړ رپورټ جوړ کړی او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت رنګ شوې افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکې میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې اهم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشال لیډو ته وویل چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف په سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې